ډیره زیاته مننه کوم اغا صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دی تر 9 بجو دی او ساته خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په راپورونو کې به ووري چې په داسې حال کې چې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم یو ځل بیا د رایو د تفتیش تګلاره نیمګړې بللې. په کابل کې د امریکا سفیر د دواړو کاندیدانو له ټیمونو غوښتي چې د رایو د تفتیش په بهیر کې فعال ګډون وکړي. د خپرونې په دوهم نیمای کې د یو کلی زر غږونه ډرامې یو نوې برخه او د موضوع په اړوند بحث وړاندې کیږي. په دې بحث کې تاسو هم ګډون کولای شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په پیل کې د مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا سفیر هیله ښودلې چې د افغانستان نوی ولسمشر به د روانې اګست میاشتې تر پایه لوړه وکړي. د تاجکستان ولسمشر د امریکا د پوز د مرکزي قرارګاه له قومندان سره په کتنه کې د افغانستان پر امنیت خبرې کړې او اسرائیل او حماس په غزه کې پر نوی اور بند موافقه وکړه. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان نوی ولسمشر به د اګست د میاشتې تر پایه د لوړې مراسم پر ځای کړي. په یو بیان کې جیمز کننګهام ویلي د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان باید خپلو انتخاباتي ټیمونو ته لارښوونه وکړي چې په بشپړه او رغونکې توګه د رایو د ارزونې په هغه بهیر کې چې د شنبې په ورځ له سره پیلېږي برخه واخلي. د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم له دې کړنلارې سره توافق ښودلی. خو د عبدالله انتخاباتي ټیم وایي په دې کړنلاره کې چې ملګرو ملتونو چمتو کړي د دوی مهمې غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو د ارزونې په بهیر کې د هر ډول زاند په اړه خبرداري ورکړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش پرون وویل په دې بهیر کې هر ډول زاند به د افغانستان پر سیاست، سیاسي او اقتصادي وضعیت ډیر ناوړه اغیز وکړي. د تاجکستان ولسمشر د یو جګپړي امریکایي قومندان سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. د تاجکستان د ولسمشر له دفتره په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې امام علي رحمان د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه له عمومي قومندان جنرال لوید استن سره پرون په دوشنبه کې خبرې وکړي. په خبر پانه کې ویل شوی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان وضعیت د دواړو لوریو د خبرو اترو اصلي موضوع و. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي د هیواد لپاره د سیمه د سولې او ثبات په خاطر د امریکا سره همکاري ډیره مهمه ده. د دې خبر تر ټولو او بخې د دې خبر تر جوړولو پورې په دوشنبه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د دې لیدنې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. اسرائیل او حماس وسلواله ډلې د غزې په تړنګ کې په بشري دلایلو پر 2 ساعته به قید او شرط اوربند موافقه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک کیمون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر نو ویل دا اوربند د کابل په وخت د سهار په 9:30 بجو پیلېږي. کیری په نوې ډلی کې خبريالانو ته ویل چې دا اوربند به راتلونکو خبرو اترو ته لار پرانیزي. دا یو مناسب فرصت او د دوړو اړخونو او بیلابیلو ډلو لپاره یو موقع ده چې د اسرائیل له دولت سره کینی د دوامدار اوربند لپاره د لارو چارو د منډلو هڅه وکړي او وروسته د یو یوګدې مودې پترڅ کې په مخ کې پراته مسائل حل کړي. تما ده چې فلسطینی او اسرائیلی پلاوی با د دوامدار اوربند په اړه د مصر له حکومت سره د خبرو لپاره سم دستي قاهره ته ولاړ شي. د اسرائیل او حماس چارواکو تایید کړي چې د دوړو خواو د اوربند په اړه موافقه شوې ده. درې ونې مخکې په غزه کې د کړکیچ لپایل رئیس څو ځلې نور هم د بشري مرستو در رسولو په خاطر اوربندونه اعلان شوي و خو هر ځل د جګړو سره سم مات شوې دي. چارواکي وایي په غزه کې د اسرایلی پاوز د عملیاتو لپایل وروسته 1400 فلسطینیان او د اسرایلو له اړخه 650 سرتیري او درې ملکی وګړي وژل شوي دي. په همدې حال کې سپینې مڼې ویلي په غزه کې د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو د اسرائیلو د پاوز حمله قطعا د منلو وړ نه دي. د سپینې مڼې ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل په دې کې ډیر کم شک شته چې په غزه کې د پر یو ښوونځي چې ملکیانو پناه پکې اخیستې و د اسرائیلو پاوز برید نه وکړای. ملګرو ملتونو هم دا پیښه غندلې ده. د سپینې ماڼۍ د دې ویان له څرګندونو مخکې اسرائیلو ژمنه کړې وه چې په غزه کې به د ټولو تونلونو د له منځه وړو پورې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ویلي که اوربند هم وشي سرتیري به یې د هغو تونلونو ړنګولو ته دوام ورکړي چې حماس ګټه ترې اخلي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي له هالنډي او استرالیایي متخصصانو سره یو ځای پرون د اوکراین په ختیځ کې هغې سیمې ته ورسېدل چې یوه مالیزیایي الوتکه پکې نسکوره شوې وه. د راپورونو له مخې دا ډله له څو ورځو نښتو وروسته چې دې سیمې ته یې د دوی د تلو مخه نیولې وه، بالاخره د الوتکې د نسکورېدو د سیمې په لیدو بریالی شوه. د اوکراین پوځ پرون سهار د مسکو پلو بلتون پالو پر ضد په جګړه کې یو ورځنی اوربند اعلان کړ. د اوکراین د صدراعظم مرستیال ویلي دوی او روسیې استازو د بیلاروس په پایتخت مینسک کې په خبرو اترو کې توافق وکړ چې د پنجشنبې په ورځ به د نړیوالو څارونکو لپاره ټولې لارې پرانیزي. خو سره له دې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو سیمې ته نږدې نښتې شوي او د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. اروپایي ټولنې رسمن پر روسیې پراخ اقتصادي بندیزونه ولګول. د اروپایي ټولنې د یو بیان له مخې دا پریکړه د جولای د میاشتې په 9 نیټه شوې ده چې په نتیجه کې د روسیې بانکونه او د دې هیواد د دفاع او انرژي سکتورونه هدف ګرځول شوي. اروپایي ټولنې دا بندیزونه د اوکراین په بې ثباتۍ کې د روسیې د لاس لرلو له کبله لګولي. له دې بندیزونو وروسته په روسي بانکونو د اروپا اقتصادي مارکیټونو ته محدود لاسرسی ولري او همدارنګه به د اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ تجارتي مالیه لوړه شي. د دې بندیزونو په فهرست کې د روسیې 15 لوی بانکونه شامل شوي دي. وروسته له دې چې په اروپایي اتباع اجازه ونه لري چې پر روسیې اسهام وپلوري او یا یې ترې واخلي او یا ورسره پور وکړي. په دې بندیزونو کې له روسیې سره د وسلو خرڅول او اخیستل هم منع شوي دي، خو یوازې له روسیې څخه د ګاز پر اخیستلو کوم بندیز نه دی لګول شوی. د مهال اروپایي ټولنې د خپل اړتیا وړ ګاز یو په درې برخه له روسیې څخه اخلي. او وروستی خبر، په تایوان کې چارواکي وایي په جنوبي کاوسیونګ ښار کې د ګاز څو چاودنو لږ تر لږه 24 کسان وژلي دي او شاوخوا 270 نورې ټپیان کړي. د تایوان صدراعظم جیانګ یې هوا وویل پرون ماښام لږ تر لږه 15-14 وشوې. د ګاز د لیک کېدو د دې پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه، خو راپورونه وایي د ګاز پایپلاینونه به ښایي چاودلي وي. ویل کېږي چې په وژل شویو کې 15 تنه د اوروژنې عمله شامل دي. دا خبرونه قدر من اوریدونکو خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او پر راپورونه کې به واوري چې دا سه حال کې چې په کابل کې د امریکا سفیر د رايو د تفتیش د نوې تګلارې هرکلای کړی، د اصلاحاتو او همپالنې دلی یو ځل بیا دا موافقه نیمګړې بللې. د افغانستان د کارګرانو ټولنه پر حکومت انتقاد کوي چې د قانونو د کارګرانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. د ولسمشر رور محمود کرزی وایي چې د خپل تر د زوی حشمت خلیل کرزی د وژنې په اړه د دولتي پلاوي پر تحقیقاتو باور نه لري.
د حکومت تحقیقاتی قدرت مشته په خوا کې را معلوم شوی دی او د هیڅ یو تحقیق څخه خپله نتیجه د افغانستان ملت ته نه ده وړاندې کړې.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې آیا د لویدیز لخوا نوي اقتصادي بندیزونه به د روسیې اقتصاد زیانمن کړي او کنه. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د ډرامې یوه بله برخه خبرو او د موضوع په اړوند بحثونه لرو. په دې بحثونو کې تاسو هم ګډون کولای شئ، نو راسره اوسئ. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جیمز کننګهام د رایو د ارزونې په بهیر په اړه د هغې کړنلارې هرکلی کړی چې ملګرو ملتونو چمتو کړي. ټاکل شوی چې سبا شنبه د همدې کړنلارې له مخې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو تفتیش او ابطال له سره پیل شي. د اشرف غني احمدزي په مشرۍ انتخاباتي ټیم د دې طرحې ملاتړ کړی، خو د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډله وایي په دې طرحه کې ځینې غوښتنې نه دي منل شوي او ښایي دوی د رایو د تفتیش په بهیر کې برخه وانخلي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان په راپور کې واورئ.
په کابل کې د امریکا سفیر د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو څخه غوښتي دي چې د رایو د ارزونې په هغه بهیر کې د ګډون وکړي چې د شنبې په ورځ له سره پیلېږي. په یوه خبر پاڼه کې چې پرون مازیګر خپره شوه، د جیمز کننګم له خولې ویل شوي د هغې کړنلارې هرکلی کوي چې ملګرو ملتونو د رایو د تفتیش او باطلولو لپاره چمتو کړي. د دې طرحې پر بنسټ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اساسي قانون او نړیوالو معیارونو سره سم د رایو د ارزونې او باطلولو واک لري. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جیمز کننګم ویلي د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان باید خپلو ټیمونو ته لارښوونه وکړي چې په بشپړ او رغوونکي توګه د رایو د تفتیش په هغه بهیر کې برخه واخلي چې د شنبې په ورځ له یو ځنډ وروسته بیرته پیلېږي. جیمز کننګم ویلي د امریکا متحده ایالاتونو هدف روښانه دی او هغه دا چې د افغانستان نوی ولسمشر باید د اګست میاشتې تر پای پورې د لوړې مراسم پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لا هم د دې طرحې په اړه ځینې اختلافونه پاتې دي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي په دې طرحه کې د دوی یوې مهمې غوښتنې ته ځای نه دی ورکړل شوی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د دې ټیم وایاند سید فاضل سانچارکی ازادي راډیو ته وویل دوی له پیل راهیسې په دې بهیر کې ملګرو ملتونو ته د عمومي صلاحیتونو د ورکولو غوښتونکي وو. خاغلی سنچارکی په دې اړه چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم غړي به د شنبې په ورځ د رایو د شمیرلو په بهیر کې ګډون وکړي تردید څرګند کړ. سنچارکی وایي تر هغه وخته چې زموږ ملاحظات په جدي توګه په نظر کې نه وي نیول شوي، موږ نشو کولای په دې بهیر کې برخه واخلو، هغه که د شنبې ورځ وي او که بله ورځ، ځکه موږ ته تر اوسه قناعت نه دی راکړل شوی. که چیرې تفتیش د تفتیش په خاطر وي کولای شي پایلې کړي، خو که تفتیش د انتخاباتو د شفافیت د تامین لپاره وي په دې کړنلاره او په دې بڼه دا هدف نه ترلاسه کیږي. مخکې تر دې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و دا ځل به د دویم دور انتخاباتو د رایو ارزونه د هغې نوې کړنلارې له مخې ترسره کړي چې دواړو انتخاباتي ټیمونو منلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل دا کړنلاره د پخواني چک لیست او د ملګرو ملتونو د وړاندیزونو پر بنسټ جوړه شوې، سره له دې چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دې کړنلارې په اړه وایي چې غوښتنې یې په کې نه دي منل شوي، خو د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د بدلون او دوام انتخاباتي ټیم بیا د دې کړنلارې هرکلی کوي. د بدلون او دوام د ټیم ویان طاهر زهیر په دې اړه وویل خغل زهیر په دې اړه وایي که څه هم موږ د دې طرحې د ځینو برخو په اړه خپل ځانګړي ملاحظات لرل او لروي، خو سره له دې هم د دې کړنلارې هرکلی مو کړی او ملاتړ یې کوو. وشي د ملګرو ملتونو سازمان طرحه جوړه کړي، فکر کوم نور داسې کوم دلیل نشته چې بیا هم د رایو د ارزونې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړي، بلکې د دې طرحې پر بنسټ باید د رایو د ارزونې پروسه لا چټک شي. د ولسمشرۍ د څوکۍ د دویم دور انتخاباتو له ترسره کېدو شاوخوا یوه نیمه میاشت تېرېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رایو د تفتیش په بهیر کې د هر ډول ځنډ په اړه خبرداری ورکړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انکوبي شویلي په دې بهیر کې هر ډول ځنډ به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت ډېر منفي اغېز ولري. د ټولو رایو د بیا ارزونې بهیر چې دواړو کاندیدانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب پرې سلا کړې وه، دوه اونۍ مخکې پیل شو، خو تر اوسه درې ځلې ځنډېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د دې بهیر د بشپړېدو لپاره ټاکل شوي مهالویش یوازې یوه اونۍ پاتې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهم هیله ښودلې چې د افغانستان نوی ولسمشر به د روانې اګست میاشتې تر پایه، چې نن البته د دې اګست میاشتې نن لومړۍ نیټه ده، نو ده ویلي دي چې دی هیله من دی چې د روانې اګست میاشتې تر پایه به د افغانستان نوی ولسمشر لوړه وکړي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم یو ځل بیا دا موافقه نیمګړې بللې ده. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې د رایو د بیا تفتیش لپاره به ډېر نړیوال څارونکي افغانستان ته راشي او د تفتیش بهیر به له نږدې وڅاري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی پرون په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل د رایو د تفتیش په بهیر کې د کافی څارونکو حضور به د دې پروسې پر شفافیت او سرعت مثبت اغیز وکړي.
د افغان بی سیم مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتی شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د کارګرانو ټولنه او د طبي سرچینو د څار شبکه وایي افغان کارګر د قانونو د کیندلو پر مهال خوندي نه دي. د کارګرانو د ټولنې مشر ازادۍ رادیو ته وویل چې حکومت د هغو کارګرانو کورنیو ته د زیان د جبیرې لپاره څه نه ورکوي چې د قانونو د کیندلو پر مهال مړه یا ټپیان کیږي. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو د خبریالې نجیبې زمان پر راپور کې.
د افغانستان د کارګرانو ټولنه د قانون او پټرولیم وزارت څخه غواړي چې د قانونو د کارګرانو د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. د دغه ټولنې مشر معروف قادری ازادي رادیو ته ویل سربیره پر دې چې دوی دغه مسأله څو ځله د قانونو وزارت سره یاد کړي خو تر اوسه ورته پاملرنه نه ده سوې. شاغلی قادری زیاته کړه اکثر افغان کارګر په داس حال کې د قانونو په کیندلو بوختي چې محافظتي جامې او نور لازم وسایل نه لري.
تر اوسه کارګران چې په معادن کې کار کوي ایست نو مسئولیت نلری و جبران خساره هم ده کارفرمایان ده طرف صورت نمید.
شاغلی قادری زیاته کړه په 1992 کال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د کان کیندنې 500 کارګرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. خو د په وینا تر اوسه د هیڅ کوم کارګر کورنۍ ته د حکومت لخوا تاوان نه دی ورکړل سوی. بلخوا د افغانستان د طبي سرچینو د څار شبکه وایي په افغانستان کې ډیر قانونه په غیر مسلکي توګه کیندل کیږي او همدا لامل دی چې کارګران یې هم له بشپړ خوندیتوب څخه برخمن نه دي. د دغه شبکې غړي مجاهد سنگریار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
در زندگی کارګران کې کومه مشکل پیدا نشته.
د کارګرو په ژوند کې چې کومه ستونزه پیدا کیږي د هغوی لپاره هیڅ امتیاز یا بیمه نه ده وزه شوی. کله چې کارګر ټپی کیږي یا خپل ژوند له لاسه ورکوي د دوی کورنۍ یا ورسي ته اصلا هیڅ کوم امتیاز په نظر کې نه دی نیول شوی.
د شاغلی سنگریار په وینا په افغانستان کې 95% قانونه د زورواکانو وسلوالو مخالفانو او یو شمیر دولتي لوړ رتبه کارکونکو لخوا په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. نوموړي زیاته کړه هم د لامل دی چې د پیښو پر وخت هیڅ بنسټ حاضر نه دی چې د وژل شوي کارګرانو کورنیو ته تاوان ورکړي. بلخوا د قانونو پټرولیم وزارت دغه مسأله ردوي او وایي د کان کیندنې پر وخت ټول کارګران د پوره خوندیتوب څخه برخمن دي. د دغه وزارت ویان محمد رفیع صدیقی ازادي رادیو ته ویل د قانونو پټرولیم په نوې مسوده کې هم د استخراج پر وخت د کارګرانو د ژوند د خوندیتوب په اړه ټینګار سوی دی.
در وضعیت موجود مثلا حکومت در
په اوسنی وضعیت کې موږ د قانونو په قراردادونو کې چې خصوصي سکتور ته ورکو نه یوازې د دغو مسایلو په اړه جدي بلکې د قانونو د نوي قانون په مسوده کې مو یو فصل تسجیل کړی چې د هغه په تدوین کې قانوني صراحت موجود دی چې څه ډول د کارګرو مسؤلیت وساتل شي.
شاغلی صدیقی زیاته کړه دغه وزارت له شرکتونو سره د قانونو د قرارداد د امضا پر وخت د کارګرانو د ساتنې موضوع په جدي توګه په نظر کې نیولې ده. افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د یو شمېر قانونو قراردادونه د ځینو ملي او نړیوالو شرکتونو سره امضا کړي دي. خو کارپوهان په دې نظر دي چې د قانونو د قانون پر اساس حکومت مکلف دی چې له هغو شرکتونو سره د قانونو د رئیسولو قرارداد وکړي چې له شو فنی او مسلکي اسانتیاو څخه برخمن وي. دوی وایي له دې سره به قانونه په سم او معیاري توګه وکیندل سي او هم به د کارګرانو ژوند خوندي وي.
د ولسمشر حامد کرزی مشر رور محمود کرزی وای د دوی د ترزوی حشمت خلیل کرزی د سیاسي د سیسوخ کار شوی. محمود کرزی ازادۍ رادیو ته ویل چې حشمت خلیل کرزی تر سختو امنیتی تدابیر لاندې ژوند کاو او تحقیقاتي پلاوی باید دا معلومه کړي چې حمله کوونکی څنګه د کورته ننوتای. اهم حشمت خلیل کرزای د اختر په دوهمه نیټه په خپل کور کې د یو انتحاري حمله کوونکي لخوا ووژل شو. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اسدالله لودین د حشمت کرزي د وژنې د انګیزې په اړه له محمود کرزي سره مرکه کړې.
جناب محمود کرزی، ستاسو د تر د زوی د حشمت خلیل کرزی د وژنې د انګیزو په اړه بیلابیل تبصرې کیږي. ستاسو څېړنو څه ښودلې چې د حشمت خلیل کرزی د مرګ انګیزه څه وه؟
زه فکر کوم چې د سیاسي قدرت چې ورځ په ورځ ډېرېږي، د پخپله په دا څو کالو کې، مخصوصا یو کال اخیر یو کال کې، ډېر عمده مهم خدمات افغانستان خلکو ته، د کندهار خلکو ته وړاندې کړي وه چې هغه د منازعاتو د حل دپاره یو مرکز جوړ کړی و، هلته یې مولویان کښېنولي وه، د خلکو فیصلې ورکولې او خلکو منلې، او هم د حکومت په دفاتر کې د خلکو د مسایل د حل لپاره کوشش کاوه، مادي کومک یې کاوه، د خلکو سره دروازه یې د خلکو پر مخ خلاصه وه، خلک پر راټول وه. نو د داسې سیاسي قوت او سیاسي چهره ځین جوړه سوې وه. مهمه خبره دا ده چې په دې کې باید تحقیق وسي.
ښاغلی محمود کرزی، دا مهال د جمهور ریاست له خوا نه یو تحقیقاتي پلاوی ګمارل شوی تر څو د حشمت خلیل کرزی د مرګ انګیزه او څرنګوالی معلوم کړي. ستاسو په باور څومره به دا پلاوی وکولی شي چې حقیقت راپورته کړي او هغه څه چې رښتیا هم پېښ شوي هغه ولسته وړاندې کړي؟
د افغانستان د حکومت تحقیقاتي قدرت موږ ته په پخوا کې را معلوم شوی دی او ډېر ضعیف دی، او دوی هیڅ موضوع ته د پای ټکی نه دی ایښی، او د هیڅ یو تحقیق څخه خپله نتیجه د افغانستان ملت ته نه ده وړاندې کړې. خدای دې وکړي دا جدي خلک او داسې خلک چې د با قدرت سیاسي خلکو سره بیره ونه لري او خپل تحقیق د فامیل د پاره او د خدای د پاره دا تحقیق وکړي چې حق الهوب او حق الله دی.
نو په داسې حال کې چې تاسو هم بې اعتبار په دې تحقیقاتي پلاو باندې، نو تاسو مرسته کولی شئ د مشخص د دې پیښې په اړه باندې؟
متاسفانه زه نه په حکومت کې یم او نه کوم داسې یو قدرت لرم چې زه چې حکومت ته یو څه ووایم او هغه دې وکړي، ما په واسطه نه دي پوره.
داسې ویل کېږي چې حشمت خلیل کرزی تر ډیرو سختو امنیتي تدابیرو لاندې دی اوسېده، څوک چې د ملاقات لپاره ورتلل له څو تلاشۍ به تیرېده. دا راپورونه څومره صحیح دي؟ او که صحیح وي نو د دې امنیتي تدابیرو سره سره بیا څنګه یو کس توانېږي چې په لونګۍ کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای کړي او بیا د حشمت خلیل کرزی کور ته ځان ورسوي؟
د دې امنیتي تدابیر ډېر قوي او ډېر اصولي وه. کدا تحقیق په اساسي ډول سره وسی چې څنګه مواد څخه استفاده شوی چې دا یې د باندې یوسي نه، د دې موادو چې دا چیرې جوړیږي د دې معلومات وسی.
د افغان ولسمشر رور محمود کرزی و چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د حشمت خلیل کرزی د وژنې په اړه د جدي څېړنو غوښتنه کوله.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د شپه زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سحر له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدر من اوریدونکو، او د نړیوالو مسایلو د برخې لوړندې کولو مخکې تاسو رابولم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه اسمت څاروان کړی ده.
واشنگتن پوست رسپنې په وروستۍ ګڼه کې په یوه لیکنه کې چې سرلیک دی په افغانستان کې د طالبانو د انتظار لوبه د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو او قوت په اړه تبصره کړې ده. د ورسپنې لیکوال د هغه خبریال په قول چې له امریکایي پوځیانو سره د افغانستان په ځینو برخو کې کتلی دي، وایي چې یو امریکایي پوځي ورته وویل که زه طالب وای له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو پورې منتظره پاتې کېدم او بیا مې خپل بخت له افغان ځواکونو سره ازمایه. امریکایي ځواکونه له ډېر وخته دا پوښتنه کوي چې آیا طالبان پلان لري یا کولی شي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو پر ضد پراخ عملیات وکړي. حتی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دنفرد له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د صورت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. واشنگتن پوسټ رسپانه زیاتوي دا چې طالبان د امریکایي پوځیانو وتلو ته انتظار باسي. داسې مسأله ده چې له ډېره وخته پرې خبرې کیږي. په تېره بیا له 2009 میلادي کال وروسته دا مسأله هغه مهال د خلکو خولو ته ولوېده چې ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د لسکونو زرو پوځیانو د لیږلو اعلان وکړ او همغه وخت یې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو مهال ویش په ګوته کړ. د امریکا مشهور تحقیقاتي انسټیټیوټ بروکینګز له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو او لشمیر ځواکونو د پریښودلو په باب یو تحلیلي لیکنه خپره کړې چې عنوان یې د افغانستان لپاره د 2014 میلادي کال د صفر د انتخاب خلاف قضیه. په دې لیکنه کې چې مایکل هو هاندلن لیکلې د هغو بحثونو یادونه شوې چې د امریکا په کانګرس کې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو او یا له 2014 میلادي کال وروسته د محدود شمیر پوځیانو د پاتې کېدو په اړه شوې دي. هاندلن د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې وویل زما اصلي استدلال دا دی چې امریکا باید له 2014 وروسته له افغانستان خپل ټول ځواکونه ونه باسي. امریکا ته پکار دی چې د تروریستي ضد فعالیتونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. دا مسأله د امریکا له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري. د هانلن په وینا د القاعده حقانی شبکې او د لشکری طیبه پشان د نورو سختدریزو ډلو ګواښونه په سیمه کې شته او امریکا او متحدانی له دغو ګواښونو سره د مقابله لپاره وسایل او امکانات ته اړتیا لري. د په وینا له افغانستان له ځواکونو استل د امریکا له لاسه د بی پیلوټ الوتکو او اډو په شمول مهم امکانات باسي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو او رایي قدر منوریدونکو او اوس هم نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د امریکا د متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو په غزه کې پر یو ښوونځي د اسرایلو برید په سختو ټکو غندلی او دا یې د نه منلو وړ اقدام بللی. په غزه کې چې یوه ګڼ میشته سیمه ده د اسرایلو د وروستیو حملو له کبله ګڼو ملکي وګړو د جګړې لویرې په هغو ښوونځیو کې پناه اخیستي چې د ملګرو ملتونو لخوا اداره کیږي. له دې ښوونځیو څخه پر یوه د اسرایلو د چهارشنبه د شپې په برید کې 14 ملکی فلسطینیان ووژل شول. اجمل آن د موضوع تفصیل اوروي.
سپینه ماڼۍ وایي په غزه کې د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو د اسرایلو د پوځ بریدونه په هیڅ صورت د منلو نه دي. دا راپورونه لمخه د چهارشنبه په ورځ په غزه کې د ملګرو ملتونو په یو خونځي کې چې ګڼو ملکیانو پکې پناه اخیستې د اسرایلو د بریدونو له کبله 14 تنه ملکیان وژل شوي. دا پنځشنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو بل اخره د اسرایلو په اړه خپل چوپتیا ماته کړه او پر دې هیواد سخت انتقاد وکړ. دا سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې وویل په دې کې ډیر کم شک شته چې په غزه کې د پر یو خونځي د برید اسرایلو نه
وکړي.
ارنست وایي د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو بریدونه چې بې ګناه ملکیانو او هغه خلکو ته پکې ځای ورکړل شوی چې له جګړې تښتېدلي په بشپړه توګه د منلو نه دي او په هیڅ ډول د تایید وړ نه دي. فاینال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویلي اسرائیل باید جدي هڅه وکړي چې په غزه کې د پوځي عملیاتو پر مهال ملکي خلکو ته تلفات پېښ نه شي. د پینټاګون په وینا د اسرائیل او حماس ترمنځ کړکیچ کې د ملکي خلکو مرګ شوبلا ډېره زیاته شوې. د امریکا د دفاع وزارت ویان سټیف وارن ویلی په غزه کې د ولسی خلکو تلفات ډیر زیات شوی او اسرائیل باید د لوړو معیارونو په پام کې نیول سره د خیر پوځي خلکو د خوندیتوب هڅه وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کار او مرستې رسونې د ادارې مشر پیار کراهن بول وایي د غزې په مرکزی روغتون کې څو ماشومان لیدل چې د ملګرو ملتونو پر یو کمپ چې په یو خونځي کې جوړ شوی وو د اسرائیلو برید ټپیان کړي. د مولوی د غزي د سینو سیمو لیدنه ورسته په دې خار کې خبري اعلان او تویل د سیاسي اقدام او حساب ورکول وخت را رسیدل. د وای ماشومان په درسي ټولګیو کې د خپل میاندو او پلرونو سره ویدو په داسې ځای کې چې باید حفاظت شوی وای خو داسې ونه شول. دا اقدام د نه منلو او نسخه منلو. په غزه کې چارواکي وایي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې د پایل رئیس د غلطه تر څوار لسوډیر فلسطینیان چې زیاتره ملکیان دي وشل شوی.
او سم بل موضوع د لویدیز نوی اقتصادي بندیزونه د روسي اقتصاد په کلکه اغیزمنولای شي. اقتصاد پوهان وایي د بندیزونو اغیز خای تر راتلونکو څو کلونو پورې پر ځای پاتې شي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبری مرکز د راپور جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د اوکراین پر سر پر روسیا د اروپای اتحادیه او امریکا د اقتصادي بندیزونو ورستۍ پړاو په داسې حال کې رامنځته سو چې د روسیې اقتصادي حالت ښه نه دی. د اوکراین پر سر ناکراری پانګه اچونکي پر شا کړې دي او له دې کبله یې له روسیې څخه خپلې پانګې بیرته ایستلې دي. د دې کال په اوږدو کې تر اوسه له روسیې څخه 15 اویا میلیارد ډالر ایستل شوي دي. له دې کبله د روبل ارزښت 9% کښته شوی دی او د واردو سو توکو بیه پورته شوې ده. خو نوي بندیزونه چې د ځانګړو خلکو پر ځای د روسیې اقتصادي برخې په نقشه کوي کولای شي د روسیې اقتصاد نور هم کمزوری کړي. اقتصاد پوه ادم سلیټر چې په اکسفورد اقتصادي شرکت کې چې په لندن کې یو نړیوال شرکت دی آزادي رادیو ته وویل زموږ د اټکل له مخې د روسیې د اقتصادي ودې درجه له وروستي بندیزونو مخکې د 2014 کال لپاره 0.2% کې وه. دا درجه تقریبا 0 ته نږدې ده. له دې نویو بندیزونو وروسته روسیه د منفي اقتصادي ودې له خطر سره مخامخ کېدای سي. اوږدمهاله بندیزونه د روسیې د انرژي په برخه کې ډېر منفي اغېز درلودلای سي. د بندیزونو بل منفی اغیز دا دی چې د روسیې د انرژي برخه به غربي ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري. دا بندیزونه د روسیې د ګاز برخه نه پر نقشه کوي بلکې د تیلو برخه پر نقشه کوي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، دا وخت دی سهار 8:13 او 40 ثانیې دي. د دې خبرونه په دوام کې د یو کلی زرغګونه ډرامې یو بل برخه او ورسره اړوند بحث خبرو. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په کابل کې د امریکا سفیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان نوی ولسمشر به د اګست د میاشتې تر پایه د لوړې مراسم پر ځای کړي. جیمز کننګ هم په یو بیان کې ویلي د ولسمشرۍ د مقام دواړه کاندیدان باید خپلو انتخاباتي ټیمونو ته لارښوونه وکړي چې په بشپړه او رغونکې توګه د رایو د تفتیش په بهیر کې ګډون وکړي. ملګرو ملتونو د ولسمشرۍ د دوهم پړاو د ټولو رایو د ارزونې په بهیر کې د هر ډول ځان په اړه خبرداري ورکړی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د امریکا د پوز د مرکزی قرارګال عمومي قومندان جنرال لوید استن سره په کتنه کې د افغانستان پر امنیت خبرې کړي. اسرائیل او حماس وسلواله ډلې د غزه په ترنګ کې په بشری دلایلو پر 2 اویا ساعته بې قید و شرطه اور بند چې نن سهار د کابل په وخت په 9:30 پیلېږي موافقه وکړه. سپینه مانی وایي په غزه کې د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو د اسرائیل د پاوز بریدونه د منلو او زغم وړ نه دي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي له هلندي او استرالیایي متخصصانو سره یو ځای پرون د اوکراین په ختیځ کې هغې سیمې ته ورسېدل چې یو ماليزیایي الوتکه څه وخت مخکې پکې نسکوره شوې وه.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیرا برخه کې زلخت ډیر ډاډه وچې په مورې حلیمه څوک له اکرم خان سره نکاح په زور نشي منله. په دې برخه کې به وورو چې د زلخت دا ډاډ به څومره پر ځای وي.
ماشومان دی تو شکر لوی تا به ورته ویلی چې دا پټاکې مټاکې ما اچوئ. اسلما زه تا سره خبرې کوم او تا ته خاندې.
جمیلا ماما ما کا خدا دار
او خدا توبه خدا دادا زلگی مړو ته نشد کوم او ته ورته پلوه ته نه بډی رو وهلی
مې کا وزو دې بد مشه ما زمان دی خپل لوبه بکوي.
او ته ما شومې خو ما شومان دی لا خوشاله نه لوبي وکي غونډې ته دی لاشي تو بندا دی وکي خو سای دی وکي تګه دی عمر سوي پټاکې نو ولیا چوي.
جميلا یو خبره درته وکړه.
غلې غلې غلې
مبتدا پټاکې د ولسوالۍ له بازار خدای زاد را وشي دي.
ما ویل چې دې هلکانو دا له مرمۍ نه بدترې پټاکۍ له کومه کړي، دا ستا کار دی؟
د کلي دکاندار ته خو تا ویلي دي وکنه چې پټاکۍ ورته رانه وړي.
ګورئ، دې ډزو ډوزو چاودنو او د مرمۍ غږونو د خلکو غوږونه کانه کړل. تاسې لا پسې د اختر په خوشحالۍ کې پټاکۍ الوزوئ؟
په اختر کې خو پټاکۍ وینو، خو دوه درې ورځې دي.
نه نه، زړه دې بدمشه، جمیل ښه وایي، خلک په عذابي کې. واخله پیسې دې او بس زما پټاکیانې راکړي، زه نه خرڅوم.
نشته، راسره خلاصې شولې.
راوړه راوړه، هغه یوه دانه هم راوړه، نه دې پرېږدم.
اوهو، زیاودینه، زیاودینه، سلام علیکم.
وعلیکم سلام جمیله.
زیاودینه، خفګان به پرېږدو، نور انتخابات به خپل کار کوي، موږ به خپل. د اختر په شپو ورځو کې په خفګانونو الله تعالی ډېر ناراضه کیږي.
پیغم
دا زما خبره نه ده، دا مولوی صاحب هغه ورځ تبلیغ کوو چې اختر کې ټول مراور ورونه باید سره پخلا شي.
زه به پخلا شم در سره، خو هغه تور چې د انتخاباتو د کمپاینو په وخت کې تاسو په ما لګولی و کم نه و.
خیر، دا خبرې پرېږده، دا خو هماغه وخت حل شوې. یاره،
خو زړه مې ځکه درد کوي چې ما ستاسو نومان صحیح ته کار کوو او بیا ملامت هم تاسو کړم.
زیاودینه، له دې خبرو اوس تیر شه، خو دومره وایم چې کار او درغلۍ فرق کوي. اوس راشه او غېږه راکړه چې پخلا شو.
خو په یوه شرط به غېږه درکړم جمیله، چې د اختر مبارکۍ ته به د یو بل کره ورځو.
سمه ده، سمه ده.
ګلپری، لاس کې دې لکه چې زور نشته، خو لږه یې په زوره ور وټکوه کنه.
دای هم په زوره
ته لرې شه چې زه ور وټکوم. ستا په دې مهینو او نازکو لاسو کې چیرې زور شته؟ ته خو په یوه لاس د لامده پټي نه پیاز هم نشې را ایستلی.
لکه چې علیمه کاکا نه ویده شوې.
دا وخت به ویده وي؟ نه، دا د اختر مخ او څټ ګوره او دا بېغمه خوبونه.
خدای دادا،
ته ولې د خندا غمبسې وچیچلې؟
قلف دروازې ته ولاړ یو.
وای، دا خو یې دا وړه تمبړۍ رښتیا هم قلف ده کنه.
دا علیمه کاکا نوې به چېرته تللې وي؟
د اختر ورځو کې دا تلل راتلل خو وینو. درځه چې زه کور ته ورو چې مخته دې لښتی دی.
خدای دادا، لکه چې بیا مو خان کاکا خفه که، اوس به څه ورته ووایو؟
ستنېږه، ښه دی چې د علیمې تندارې کور مو د کور تر څنګ دی. دا د ستړیا غم خو لنډ شو. او
او څه؟
او پلارجان ته به وایو چې کور کې نشته نو څه درو خو ورته نشو ویلی. زړه دې بدمشه.
وي، هغه دی خان کاکا هم اوس له کوره راووت.
او راته ودرېده لکه چې څه پوښتنه کوي.
خامخا به پوښتنه کوي نو.
خدای دادا، څنګه داسې زر راغلی؟
پلاره، هغه علیمه تندار لکه چې کور کې نه وه.
لکه چې نه، همداسې ده، علیمه تندار کور کې نه وه، دروازه یې بنده وه.
په کور کې نه وه؟
هو، که یې نه منې اوس چې د کور د مخې نه تېرېدې ویې ګوره، یو من قلپ یې دروازې ته پروت و.
کور کې نه وه؟ ها، ښه، تاسو کور ته ځئ، زه راځم.
خان کاکا خیر دی، مه خفه کېږه، د اختر شپو ورځو کې خفګانونه ښه نه وي.
ښه، درځه ګلپري، اوس پوه شوم چې یو څه هوښیاره یې.
درځه درځه، ستا نه خو ښه یم.
علیمه کور کې نشته، دا به چېرته تللې وي؟ هغې خو ویلي وو چې که نه غواړی خپل کور کې اوسم، د ورور کره به کینم، خو نکاح نه کوم. هسې نه چې په دې اختر کې رښتیا خفه شوي وي.
یا خدایا، زه خو هیڅ نه پوهیږم چې مور ته مې څه سلا ورکم.
زرلخت دی؟
آخ آخ،
څه کوې؟ د بادام په ځای دې خپله ګوته ووهله.
هو، خو دومره خوږ نه شوم.
نو دا ویش خو دې دومره وکد وکه چې ما ویل که زما زړه په څټکو لګېده.
دونه خوږ نه شوم.
زرلخت دی، زه د خندولو هڅه کوم خو ستا د تندې ګونځې لا نه کمیږي، څه خبره ده؟
هسې د مور په اړه مې فکر کوه.
فکر کوه خو خفګان ورسره مه کوه، او بیا د اختر د شپې ورځې وګوره، او ستا دا تروه ټنډه
په سر کې چې د غم غوبل جوړ وي، تندی ورسره تریو کېږي. خو هیڅ نه پوهیږم مور ته مې څنګه مشوره ورکم او هغه به پخپله څه پریکړه وکړي.
ښه، ته اوس په دې اړه فکر مه کوه، چې هر څه وي زه درسره یم. خو ته خوشحاله شه، ستا خفګان زما اختر هم بېخونده کوي او زموږ نوي ګل ته هم تاوان کوي.
جمیله بېغمه اوسه، همدا د اختر خوشحالۍ را پاته ده، دا نه بېخونده کوم.
آفرین، همداسې خیر اوسې هوښیاري بیبي. علیمه ترو خپله هوښیاره ښځه ده، پوهېږي چې نکاح کول ورته غوره دي او که نه، او هغه خپله د پرېکړې حق لري.
هو داسې خو ده.
او ته هم حق لري چې له خپل خاوند جمیل جان سره خوشحاله اوسې. بس اوس چې دې وخندل زه به بادام درته مات کړم، ته دې لوښی راواخله، دا غوزان او توتان چې دې پاک کړي ور واچوه.
خوشو چې راغلی علیمه خورې. هغه ورځ مې د سلطان لور ته هم وویل چې ورشه علیمه خورې او څو شپو ته راوله.
زرینې ورېندارې، ورو وایه چې څوک به دې غږ واوري. وایي درور څوک څه کوي چې کور ته یې راغواړې؟
نه نه، زه خو وایم خدای دې هر چا ته زما د درور په شان خان درور ورکړي. ما ته خو له خور نه کمه نه یې علیمه خورې.
ټوکې کوم ورېندارې، ما ته هم ډېره ګرانه یې. بل ورور خو دې د سارا سړی دی، تا ته مې سترګې دراوړي.
خورې څوک بل چا څه کم کې؟ خو بیا د ورور په کاسه کې خو د خور رق وي.
خوشحاله اوسې ورېندارې، اختر درته له خیره سره ښه ګرموو. اجر هم را روانه ده، بهر یې په پټي کې بادرنګ ولیدل، ویل یې یو څو دانې به دروش کوم درځم.
سترګې مې روښانه، هغه د اجره خور هم راغله.
راغلم او بادرنګ مې درته ستاسو له پټي راوش کول.
ډېر ښه دې وکړل. وای تا خو ورسره وچه میوه هم راخیستې ده، دا دې څه کوله؟
شکر کور یې ودان دی، په کار ده چې له ځانه سره یې راوړي. راځه راځه اجرې خورې، دلته زما تر څنګ دې کټ کې کېنه. راځه
علیمې خورې، خدای دې د اجرې خور کور ودان لري. خو تا ته مو ډېر اندېښنه ده.
اندېښنه ورته مه کوه ورېندارې، د اکرم خان غریب خبره نه مني، خپله ګناه یې ده.
موږ به ورته څه ووایو نو؟ خپله ښه پوهېږي، خو که منلی وای بده خبره خو نه ده.
د اکرم خان راته مه یادوئ، چې غریب دی خدای دې غریب لري. بس خبره یې نه منم.
سمه ده، خبره یې ما منه، نکاح ورسره ومنه.
زه خو وایم بیمنه. تو ګوره یو لاس او مخ دې مینځلی دي، څومره ښایسته ښکاري.
ښایست چېرته دی؟ لاړم زړه شوم.
کېنه زړه شوم، تر اوسه د یو ویښته سپینه دی، زړه بیا ولې شوې؟
نه خورې، زه خو نوره غمونه وخوړم.
علیمې بېځایه خبرې مه کوه، دا خبره ومنه. نه نه آشنا ځای ته ځي، نه دې هم ته له لاسه وځي.
ولې زر لخته لور به مې راته څه وایي؟
هغه هېڅ هم نه وایي، دومره کم عقله نه ده. بل هغه واده شوې ښځه ده، پوهېږي چې یوازې ژوند نه کېږي.
هغې خویند یو کال مخکې راته ویلي وو چې یوازې یې راشه دلته مونږ کره اوسه، نو اوس به د یوازېتوب څه بانه وي چې واده ته مې اړ باسئ.
خورې دا دې هم د ورور کور دی، خو چېرته خپل کور او چېرته د ورور یا لور کور؟
هو زما خبره دې چې ونه منله، بیا ما زر لخته درته رامخته کړه، خو د هغې دې ونه منله.
خورې درنه لرې نه وم چې هلته درغلی وای، خو غږ مو سره رسېږي نو.
ستا د کور ودان مې خورې، سلطان لور دې هم ډېر ورته وویل، بس خدای دې خپل کور ور جوړ کړي.
او علیمې خورې، اکرم خان بد سړی نه دی، واده وکړه ورسره، ښه دی یو اختر به دې دوه اختره شي.
او اختر خو به د دواړو غبرګ شي.
نه پوهېږم چې څه وکړم خورې، زمانم را وګدر ورک دی.
د ازادۍ رادیو ګران اوریدونکو سلام او سحر مو بخیر. په دې هیله چې کمکی اختر مو په خیر تیر کړی وي، نو درنو اوریدونکو د یو کلی زر غږونه ډرامې و پنځوسمه برخه مو واورېده. نن د ډرامې له موضوع سره سم بیا هم د کوژدې او واده پر مسایلو خبرې کوو. په دې بحث کې راسره میلمه د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې غړی احسان الله حکمت دی. درنو اوریدونکو تاسو هم کولی شئ همدا اوس سټوډیو ته تلیفون وکړئ او په دې هکله خپل نظرونه او پوښتنې مطرح کړئ. د سټوډیو د تلیفون شمیرې دي 0 202-555-0993-2340. زه یوسف زدرانیم او په تخنیکی برخه کې انجینر عبیدالله عبیدی را سره همکاری کوي. حکمت صاحب خیر راغلی.
ډیر مننه. تر هر څه وړاندې د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې د اختر مبارکې ورځې په خوشی او خوشحالۍ سره تیر کړی.
مننه حکمت صاحب. موږ او تاسو په ګډه د یو کلي زر غږونه ډرامه واورېده او په ډرامه کې د واده په مسایلو خبرې وشوې. نو زموږ ژوندی بحث هم د واده په مسایلو او کوژدې راڅرخي. نو غواړم پوښتنه وکړم چې کومه غوره طریقه ده چې د واده لپاره اقدام په ښه ډول او په مناسب ډول په مخ لاړ شي؟
ډیره مننه. هغه موږ تاسو افغاني ټولنه کې ژوند کوو او دلته هغه سیمه ییز کلتور توپیر لري نظر نور نړۍ ته. نو دلته په ډیرو سیمو کې خپل د کورنۍ مشران چې دوی تصمیم نیسي چې باید څه وکړي، په کومه طریقه باندې مخته لاړ شي، خپل زوی ته کوژده وکړي، یعنی په مرکه باندې ورځي، ریباری کوي. بیا کله چې د الک او انجلۍ کورنۍ له یو بل سره سلا شول، هوکړې ته ورسېدل، دوی بیا خپل منځ کې اغه شیرنی ورکی، یعنی دا کوژده کیږي. دا سیمه ایز کلتور ده، په یو شمیر سیمو کې دا رواج ده. راځو ښار ته. دلته بیا دا توپیر لري. تر هر څه وړاندې الک او انجلۍ خپل منځ کې موافقه کوي، دغه نه وروسته بیا کورنۍ په دوی باندې خبرېږي. نو غوره لارې هغه ده، هغه سیمه ایز کلتور چې ده هغه باید عملي شي، زما شخصي نظر ده. ولی که ښاري کلتور چې ده کدا هم عملی شي، دا هم ستونزه نه لري. موږ تاسو متاسفانه یو ناوړه فرهنګ چې ده هغه شیرون خوري ده، چې دا قانوني پلوه هیڅ هغه بیس او اساس نه لري. خو دا په ډیری سیمو کې دا تپل کیږي په د نارینه په کورنۍ باندې.
حکمت صاحب، د شینخوري موضوع ته وروسته راځو. تاسو ویلې دودیز، تاسو ویلې دودیز سیستم غوره ده، ولی ډیر کله په پښتني ټولنه کې په دودیز سیستم کې د هلک او انجلې رضا په نظر کې نه نیول کیږي. دا پښتنه ورسته کوو، خو یا اوریدونکو لرو هغه خلو ورسته دی پښتنه ترازو مهرباني.
بلې محترم زدران صاحب، تاسو سره سمېلم ته او دا د ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم.
او ډیره مهرباني، په خیر راغلی.
خیر وشه، د تیرسو اختر مبارک سره دواړو. او دوامه خبره دا ده چې دا ستاسو ضد نه ملمیږي چې شاید علیمه به د اکرم خان سره واده خبره ومني. او بله خبره دا ده چې دا زموږ د کلي
محترم سوال او پوښتنه مو واخیسته او ستاسو نظر هم ان شاء الله زمونږ د خبرونې میلمه به تاسو ته جواب درکوي. تاسو د رادیو لارې زمونږ غږ واورئ، ډیره مهرباني. ښاغلی حکمت صاحب، تاسو زمونږ د اوریدونکي په دې خاطر چې اوریدونکي زیات منتظر پاتې نه شي، د هغوی جواب لومړی خو وروسته زما پوښتنه ته. هغه ویلې چې د موضوع کې ډیر بحث په کونډه راڅرخېده، حلیمه. هغه ویلې چې څنګه په افغاني ټولنه کې دا عام شي چې کونډه ته اختیار ورکړ شي چې واده وکړي؟ یعنی یو خو د پیغلې نجلۍ او پیغلې هلک د واده خبره ده، ولی په پښتني ټولنه کې ډیر کله کونډې ته دا رضایت نه ورکول کیږي چې هغه د یو بل څوک انتخاب کړي، هغې سره د واده وکړي؟ په داسې حال کې چې اسلام ورته اجازه ورکړي چې لازمي نه ده په دې فامیل کې واده وکړي، خو پښتني افغاني ټولنه کې همدې فامیل کې باید کونډه پاتې شي، همدلته اوسي او بالاخره همدلته واده وکړي که چیرې وغواړي. څنګه دا موضوع او دا عامه پوهونه خلکو ته څنګه ورکړل شي؟
د قانون په لحاظ باید وایم دا ورور ته چې د واده کولو هغه درې عمومي شرایط چې دي، او هغه عبارت تل دینه چې د ناکه او منکوهه ترمنځ باید دایمي حرمت شتون ونه لري، یعنی څه نسبی حرمت وي او څه هم سببي حرمت وي. په ډرامه کې چې واورېدل د اکرم خان او حلیمې ترمنځ داسې کوم حرمت شتون نه لري، یعنی دوی کولای شي له بل سره نکاح وکړي. بل ایجاب او قبول ده، دریم شرط هغه رضایت ده چې دا ډیر مهم ده. نو که چیرې حلیمه رضایت ونه ښیي له اکرم خان سره، دا نو د دنیا هیڅ قانون پر دوی باندې دا نشي تپلی چې ته واده ورسره وکړه. که چیرې هم په جبر او اکراه سره دا نکاح ترمنځ سرته ورسیږي، دا بیا نو تکمیله بشپړه نکاح نه ده، دا خپل ستونزې لري او هغه آثار او نتایج چې په ازدواج په واده باندې واده نه وروسته راځي، دا بیا خپل ډېر مشکلات رامنځته کوي. بله موضوع ته یې ډېر ښه اشاره وکړه. متاسفانه وروستۍ جګړې، درې لسیزې جګړې، د دې لامل شوي چې موږ ډېری هیوادوال له تعلیمي کچه راټیټه شي او ونشي کولی هغه د سواد څومره چې اړتیا ورته لري هغه ترلاسه کړي. نو ښه لاره یې همدا ده چې د عامه پوهاوي یو شمېر پروګرامونه چې دي د راډیوګانو رسنیو له لارې دا په لاره واچول شي، چې اوس هم د ازادي راډیو دا پروګرام ډیر مثبت اغیزې درلودلې تر اوسه پورې، او راتلونکي هم کوی سي د خلکو دا فکر مفکوره دا چینج.
او مهرباني زمونږ اوریدونکي اتمن ځواب واخیسته. یو بل اوریدونکي کټوازې سي پلان کې لرو دا غي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
ورځی ده ته کی وانه کوم تاسو ملمتو سلامونه ای ملما پیشتر نشی ویل چې د ښار کې نجونې چې کوم موافقه کوي هغه ډېر وخت بعد بیا د هغوی کور خبرېږي او هغوی بیا په خپلو میاشتې چا سره وغږېږي موافقه وکړي او هغه بیا راشي تا خبر کړي
نظر مونږ وخت په همدې موضوع باندې مونږ خبرې پاتې ویله او مونږ غواړو چې دا خبره مخ ته بوزو. ډېره مهرباني، انشاءالله میلمه به خبرې کوي. ښاغلی حکمت صاحب، تاسو زمونږ د اوریدونکي پوښتنه هم واورېده او ما هم غوښتل چې تانه وپوښتم چې دا موضوع لږ نور هم تشریح کړه. غوره طریقه څنګه ده
کټوازی صاحب؟ دا بحث شخصي نه دی، زما استانه دی. دا هغه ستره ستونزه ده چې دا متاسفانه په ټولنه کې شته. که تاسو وغواړئ چې دا ومنئ که وینه منئ، کاري دفترونو کې انجونې او هلکان له یو بل سره کار کوي. دوی که چیرې تر خپل تر منځه پورې مثلا څه ستونزه ونه لري، د دوی لپاره ډېر ښه کار ده. د دې تر څنګ پوهنتونونو کې زده کړې کوي. نو آیا تاسو اجازه نه ورکوئ خپل کورنۍ ته چې لاړ شي زده کړې وکړي؟ مثلا پوهنتون ته لاړ شي، کورسونو ته لاړ شي. نو که آیا د دوی ترمنځ داسې کوم مشکل نه وي، خو هیڅ ستونزه نشته. مطلب مې دا نه و چې خدای نه خواسته تاسو بل اغیزه ورنه وکړله چې خبره بلې خواته مو بوتله. خو موضوع دا و چې هغه اسلامي شرعي احکامو او قوانینو او افغاني کلتور ترمنځ که دوی ترمنځ که مثلا کوم موافقه سرته رسیږي، هیڅ ستونزه نشته.
او ډیره مهرباني حکمت صاحب، اوریدونکي اتمن ځواب واخیسته. یو بل اوریدونکي هم لرو مخکې له دې چې موږ د خبرونې نور سوال ته راشو. اوریدونکي ته نن زیات بلې د هغې اړیکه وشکېده، د هلمند څخه زمونږ یو اوریدونکي په تماس کو. نو سوال دا کوم هغه موضوع باندې وروسته بیرته راځو. نو سوال دا کوم چې په ګډ ژوند دې لپاره چې یو ګډ او خوشحاله ژوند پیل شي، تاسو ویلې دودیز سیستم غوره دی. دودیز سیستم غوره دی ولې؟ څنګه خلک پوه شي چې د کورنۍ د رضا برسیره د هلک او انجینیر رضا هم په نظر کې ونیول شي، هغې نه زیات وخت پوښتنه نه کیږي؟ او حکمت صاحب، مخکې له دې چې زما پوښتنې ته ځواب ورکړي، یو بل اوریدونکي هم زیات وخت شو چې زمونږ په بله تلیفون شمېره کې په منتظر
دی. موضوع خو نو د واده ده.
او ولی محمد د هلمند نه تماس نیولی؟
و د هلمند ولایت د ناحیې د ولسوالۍ.
او ډېر بخیر راغلی ولی محمد جانه، څه پوښتنه لرئ؟
پښتنه مې دا ده چې د واده بعد کسي د صدر ده چې دوی بایي چې د اسلامي او د پښتونوالۍ د پوټو سمک شي. اسلامي طریقه د اسلام پاک شو د کونډې مو خپل د سر د هغې خپل د هلکو د نجلۍ تر مادان چې دوی دا وایي چې مشرانو
ستاسو نظر مونږ واورېدو. میلمه په همدې موضوع باندې خبرې کوي. مهرباني حکمت صاحب،
مخکې ما هم ویلې چې هغه سیمه ییز دود چې دی هغه زه غوره بولم، ځکه مشران تصمیم نیسي چې چا ته باید څوک وکړي. دغه نو وروسه د دنجلې له کورنۍ سره خبرې کوي که هوکړې ته ورسېدل بیا نو خاصګاري کوي. بله موضوع دا ده چې د موږ تاسو چې رایباري کوو خاصګاري چورته وایي دا قانوني پلاوه چې د څه مثلا تعریف لري هغه یعنې تعهد دی، واده کولو لپاره یو تعهد دی چې هر طرف یعنی طرفین کولی شي هر وخت چې زړه وغواړي دا فسخه کړي. یعنی هیڅ ستونزه نشته هغه کسانو ته چې وکړی شي مثلا خدای نخواسته داسې ستونزې شته موږ تاسو په ټولنه کې چې کله خاصګاري کوي د هغه نه وروسته دا په ښار کې اوس ډېر رواج سوی ده چې یعنې تر واده پورې دوی له یو بل نه جلا کیږي. نور خلک داسې فکر کوي چې دوی ترمنځ کېدای شي کوم ستونزې وي، مشکلات و له هر پلوه چې وي، ولې قانوني پلوه د دې لپاره هیڅ مشکل نشته. دوی کولی شي په همدغې موده کې چې هر څومره وي هر څو میاشتې چې وي وکولی شي دا فسخه کړي، ولې دا یو عقد نه ده، قرارداد نه ده.
مطلب دا حقوقي موضوع ده، شاید په بل خبره په دې بحث وکړو. زموږ اوس ډېر بحث په کوژدې باندې ده، یعنی حلیمه یا کوژده وکړي کنه. موږ یو بل اوریدونکی امین د پروان ولایت څخه لرو، د هغې نظر اخلو او بیرته.
السلام علیکم، امین د پروان خبرې کوم.
او امین جان ډېر په خیر راغلی.
خیر سلامت تاسو سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. ما پوښتنه دا ده که چېرته لیدل مطلب داسې انسان تشریح شي دا خلکو فکر بلک خلاصې که چېرته لیدل نو مشکلات ډېر پیدا کوي که نه
که نه جان ستاسو نظر مونږ واخیست.
بل مونږ ډېرې درندې ډېرې ښې دودیزې هغه لرو رواجونه دي، هغه رواجونه باید ورک شي. نور ډېر ښه پروګرامونه لرو که نه، موږ اسلام یو ډېر خوندور هغه جوړ کړی موږ دپاره.
او امین جان ستاسو نظر موږ واخیسته. بالکل، زموږ میلمه هم همدا خبره وکړه چې زموږ خپل دودیز اسلامي او بالاخره زموږ پښتني رواجونه چې دي غوره دي، یعنی هغه ډېر اخلاقي دي. خو ولې بدبختانه زموږ په ټولنه کې ډېر کله د هلک او نجلۍ چې په واده کې ډېر مهم دوه نفر دي، د هغې څخه پوښتنه نه کېږي. زموږ بحث په همدې راڅرخي. اوس یو په ډرامه کې موږ تاسو واورېدل ښاغلی حکمت صاحب چې حلیمه دې ته د حلیمې رضایت پورې د واده لپاتې ده چې آیا حلیمه رضایت ښیي او که نه. نو څومره مهمه ده چې د کوژدې او واده پر مهال د دواړو طرفونو رضایت ته همداسې توجه وشي لکه څنګه چې ډرامه کې موضوع پر مخ ځي؟
ډېر ښه. رضایت د ازدواج یو د اساسي شرایطو نه ده. دا رضایت چې ده که چیرې د طرفین ترمنځ رضایت شتون ونه لري دا نو هغه نکاح تکمیل نه کیږي، هغه شرایط باید پکې پوره شي. کورنۍ باید د خپل زوی همدا ډول د لور نه باید پوښتنه وکړي چې احمد و محمود مثلا راغلي دي تا ته په مرکه باندې، آیا ته ستونزه لرې؟ نه لري، ځکه اوس خو موږ تاسو په ټولنه کې پردوی ته یعنی څوک چې ونه پیژنو له هغه سره کیکي نه کوو، ولې څوک چې وپیژنو له هغه سره بیا طبعا هغه فامیلونه هم چې دي هغوی هم یو بل پیژني. نو د دې لپاره چې وکولی شو د هلک او د نجلۍ رضایت ترلاسه کړو حتمی او ضروری خبره دا ده چې له دوی سره کینو خبرې وکړو، که چیرې مشکلات نه لري بیا وکولی شو دا رایبری سرته ورسو.
او ډیره مهرباني، زه غواړم د خبرونې په دې برخه کې اوریدونکو ته زمنګ د پیغام سفتون کې ماشين شمیره وایم، او دوی کولی شي هر کله په دې پیغام سفتون کې ماشين شمیره کې خپل نظرونه او پوښتنې شریکی کړي. 0 و 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 0 زمنګ د غږ سفتون کې ماشين شمیره ده. خغله حکمت صاحب، ډیر کله په ځینو سیمو کې د واده دا پروګرام یا د کوژدې دا پروګرام په زور په مخ ځي، په داسې ډول چې په ځینو سیمو کې په یو جینۍ باندې ډزې کیږي، په ځینو سیمو کې جینۍ تختول کیږي، دا کوم بد تاثیرات لري په ټولنه کې؟
متاسفانه باید ووایم چې په یو شمېر سیمو کې ناره وهل دي، مثلا په چا باندې غږ کول دي چې دا ایماس وه، یا مثلا ډزې کول دي. دا فکر کوم چې دا یو ډېر غیر اخلاقي غیر انساني غیر اسلامي کار دی. دوی باید حول د دې اسلامي طریقو نه لاړ شي، رایباري وکړي یو ځل دوه ځلې درې ځلې، که چیرې هغوی رضایت نه څرګندوي مشران دي ورولې په جرګه باندې په مرکه باندې، که بیا هم رضایت نه څرګندوي نو ضرور نه ده چې بیا لاړ شي ډزې وکړي نارې وکړي او همدا ډول نور مسایل. زه دوی څخه دا هیل لرم چې دغه د جهالت د دورې هغه دودونه چې اوس هم متاسفانه په یو شمېر سیمو کې حاکمیت لري دا باید دوی ته د پای ټکی کېږي.
او ډیره مننه حکمت صاحب، زمونږ د موضوع وخت هم دومره و، زمونږ د خبرونې وخت پای ته رسیږي. نو زه غواړم چې له تاسو څخه مننه وکړم، د اوریدونکو څخه مننه وکړم چې زمونږ خبرونې ته زنګونه ووهل او نظر او پوښتنې شریک کړې. نو د خبرونې وخت پای ته رسیږي. زمونږ اوریدونکي کولی شي زمونږ دا او نورې د ازادي راډیو خبرونې په انټرنیټ کې هم واوري او وګوري. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org زمونږ انټرنیټي ادرس دی. نو 9 بجې شوې بل خبرونه په دری ده چې سمی عباس وړاندې کوي. تر بلې خبرونې چې زه بیا زه یوسف خان زدران ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو په لوی خدای سپارم. تر بلې جمعې د خدای پامان.